افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي.
د یو پتنګر شریر ډلګۍ کار رسې د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي.
په ننګرهار کې د وروستیو 14 مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا به هم واوري چې د برېټانیا صدر اعظم به امریکا ته په سفر کې له ولسمشر بایدن څخه وغواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د نړیوالو سوداګریزو الوتنو پر مخ پرانیستل شو.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی.
ایا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخهونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځي ته ولېږو.
مسلمو په یو لاند بحث کې څرګندل دي خبرونه په دوهمه نیمه کې او ری د ازادي رادیو لبلی ونیز خبرونه سره یو ځای دي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر انګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. په روسیه کې له تیرو دوه لسیزو راهیسې سږ کال په بېسارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دې چاودنه کې د غراز یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوی دی. د اعماق په نوم وی پانه کې چې د داعش یو تبلیغاتي پانه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دوه بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې طالبانو تر ډیره مرګ ژوبل اړولې. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
نجونو برخه کې لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین شي او بل دی تعلیمی بهیره په خونځو کې هم د تنظیم سي دوی چلاوي او مطمئن.
کاغلی مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خو د منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړی دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو په راتګ د بېکارۍ او بې وزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې ورسره تر دې زیات شوې چې طالبانو په ورسته یو کله څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورتن جونز د کوونکو ته د شرایط تر برابرۍ دو کور کې پاتې کې دوه سپارښتنه کړې ده. کابل کې هم د دولتي ادارو ځینو خزینه کارکونکو ادا کړې چې کار ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسیده. د افغانستان هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریز الوتنې ورغلي دي. د ادارې د پروازونو د خوندیتوب د استاندارد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناست او پرواز ته بشپړ چمتو شوی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پایل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر لمخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورم چارټر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبادي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 213 تنه دوهې ته ولېږدول شول چې دا د اګست 13 چې له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل هوایي ډګر ایستل کېږي. د چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د غراز ویلي قطر بل خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه آزادانه توګه وکړي شي بهر ته لاړ شي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولې او هغه ادعا چې د طالبانو هغه چې د طالبانو په لوي هم دی دا د اداله مخې غوړی پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو لمخې کله چې 13 طالبانو ان کابل وونی او مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم اته 50 کلن دی او دوه کال په زندان کې هم تیر کړی. پولیسو ویلي د په وړاندې اوسنۍ دوسیه ورسره تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل مدرسې دا بیرغ راښکته کړي. په روسیه کې له تیرو 12 رئیس سکال په بیساره کچه زنګلونه د اور له کبله سوځېدلې دي. د چاپیرال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د سکال له پیله تر اوسه ورونو 13.4 میلیون هکتار زنګل له منځه وړی دی. له دې وړاندې په 2012 کال ورونو 13.1 میلیون هکتار زنګل په روسیه کې سوځولی و. د چاپیرال ساتنې سازمان د موسکو څنګه ویلي د اور لګېدنې د زیانونو معلومات د سټلایټ سیستم په مټ ترلاسه کړي دي. د اور لګېدنې لامل د حرارت د درجه لوړوالی ښودل شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې داعش دغه حملو مسولیت په غاړه واخیستلی، طالبان هم دا ډله د دواړو حملو په کولو تورن کړه. د طالبان ویلي چې په ننګرهار کې ورستي بریدونه هغو وسلوالو کړي چې داعش پورې تړلې دي. په دې بریدونو کې چې تیر دوه ورځو کې شوی لکتر لګه اته تنه وژل شوی او لشلو زیات نور ټپیان شوی. تفصیل د اسد الله الدین راپور کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي، دوه ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ورستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګې کار ده چې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې اشوب د ګډوډي یا بېاطمینانۍ منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. ان شاء الله ډېر ضربه ټول بېښکنده نه وسي او دا شاملو مخبري تل لپاره ونول ان شاء الله.
روستي 14 پروند جلال آباد پنځم ناحيه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې دی و ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپيان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر لسیمه تیرید. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یو 14 درې تنه وجل او لشلو زیات نورې ټپيان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري بحران خبرداري ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت خبري وکړي او ویل کیږي چې له جو بایدن څخه به نوموړی وغواړي چې په هغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دواړه مشران روانونه په سپینه مانی کې سره وګوري. پر دې کتنه کې د غرض د بریتانیا او امریکا ترمنځ سفرونو پر بیا پیل او اقلیمی بدلون به هم خبري وشي. نور په دې رپورت کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. دی به هلته د نړۍ له رهبرانو وغواړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دا دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپلې لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا چینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نسته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه ده اعلان کړې. روسل هغې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي و چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هیواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هغه افغان جوړی پر وضعیت راپور خبر کړي چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنی اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپل درو ماشومان ته هم اندیشمن دي او غوړي ژر له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغه کورنۍ چې غوړي هویت پټ پاتې سي په دو اونیو کې وو واري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپلوانو کرا وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ د کانګرس د غوړیو پښتون ته په جواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارت لرونکو نه د مشخص کړي خوټ کال د چشمیر به څو زره وی چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لتیری جمع لږ تر لږه څلور شپېته امریکایي اتباع او یو دیرش گرین کارت لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړې. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله یو سل اویا کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا یو سلو څلویښت زره کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر یو دیرشمه پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیر د غراز لوې خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلای شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. نن درېیمه ورځ ده چې د منځنیو ښوونځیو او د غراز د لیسې نجونې زده کوونکې له ښوونځیو منع کړی شوي دي. یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال ونډه ونه لري؟ دا مسله مو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو لنډ بحث کې څېړلې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم مهیروي. لکه باندې یو میاشت ځان وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ بیرته امپرانستل شو. پرون له دې هوایي ډګر د کام آیر هوایي شرکت یو سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د دې شرکت د چهارشنبه په ورځ تر سره شي. طالبان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکو بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پرپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار ل شپږو بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه تر سره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته طالبانو ویل چې هوایي ډګر ته لزګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خوصل پوسلو کې تامین د ستونزې نسته او تصویان سے خراب وغا ہم جوڑ سی تر ڈیر احاد صرف رادار پا ملکی رادار برخ کی تخلیب سو و بحر وارد اول غواری تخنیکی لحاظ مختر قطری حواد و ترکی حواد شرکتون و ہوئی همکاری کړی ده تر ډېر حدا مشکل دی حل دی کارمندان بیر ته ټول په جیسی دی هم خزینه برخه ته خزینه راغلی دی هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشی موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو به ساره لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شو، حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پایت رسیږي. له 2 بجو د ماخام د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي، خو اوس ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجو او 22 دقیقې ام کیدونکو دی. او اوس به هم نړیوالو ورسپانو ته تم شو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولای سي؟ تاریخ ښوولی چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکیچ او د شوزو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطی طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومت ولی له چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابې لقبل تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز غاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولای چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هواد دوغې فراتی وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو چارو وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سي چې سر له شنبه شوونځیو ته حاضر سي. خود منځنوي شوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پایل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړي، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغه ولړې سویچ چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. د ورسپانې د مطلب لمخې ګڼ افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قربان دي تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا آی اس آی ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سٹارز اینڈ سٹرایپز لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره حادثي د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سيوي چې په وژونکو تروريستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخيله بلل سوي ده. وس واشنگتن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریض خپل کړي. د ورسپانی په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړې دي. عمران خان د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبري په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصيلي بحث وروسته پیل کړې دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرست ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نزده کې د دروغ او فوري سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایه. څه چې واقعیت یې غره وباسي، اول ما امیر المؤمنین چې تاسو وایه دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایه زه شرعي نظام قائموم. بل هم شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوي، هغه نه کوي. خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوي. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږي او ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پری چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې را پاسېږي او تاسو په کاڼو ولي خلک زلوږي مري او تاسو دروغ او سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له فریب چل کارونه کوي. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار شي. په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایه زه شریعت نافظه وم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشکل مكتبونه باید دروست او خپله هم په اطلاع کې ځکه حق نه دینم ځکه په هر نه نه ستنه پاره ده ان دې په کور کې نه مې ده دې دا هیله لرم چې دې مكتبونه شروع
دي. دا اسلام خو یو د طلبونه نه دا چې دې په کوړي کې سبق والای دا اسلامي د کوړي نه وروړای دا اسلام خو دې مکه شریف نه د عربستان نه وروړای او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملک کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا گا قانون دیگ والا نہیں استعمال آوی چھے دیگ دا کوڑی قانون در دلیزل ہے کوڑای خوا پا پاکستان کا دا ہے پا کوڑای پاکستان کا دا قانون والا نجاری کوی چھے دا گا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا ویسے پا دغ لری ولی
نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پریخو کورمو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوه مینیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي او نږدې خبرونه مهیروي. خو یو لاند بحثم لرو په افغانستان کې سهار اته نیمه بجې کیدونکې دي. تاسو را بولو یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي دولت دلیا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. د اعماق په نوم وې پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسولیت اخیستی او ویلي دي چې په دغو چاودنو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشو د طالبانو موټر په نښه شوی و. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برانت وای په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برانت پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د ډیر اندېښمن کړی دی. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آیا شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده. دا خبره د افغانستان د هوایي چلند ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل تیر دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزي الوتکې ورغلې دي. د غراز د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه هم پرون یک شنبه تر سره شو چې له 230 زیات کسانی هغه هیواد ته ولېږدول. د پاکستان پولیسو د یو بانفوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولې دی. په روسیه کې لتیرو دو لسیزو رئیس سکال په بیساری کچ زنګلونه د اور له کبله سوځېدلې. د چاپیریال ساتنې سازمان د مسکو څنګه ویلي د سکال له پیل تر اوسه اورونو 13.4 میلیون هکتار زنګل له منځه وړی دی. کمو غوښته وی دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټي خبرونه لرو. خو تر دې مخکې یو لند بحث لرو. آیا د جنونو او خزو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې کارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخه ونه لري؟ په دې اړه لند بس لوي لندې د می ورسته.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لا تیر شنبه رئیس په ملیونونو نجونی زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. د طالبانو د ښوونې وزارت د اعلان له مخې له شنبه د هلکانو ټول ښوونځي په افغانستان کې بیرته پرانستل شوي. خو په دغه اعلان کې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هیڅ نه دی ویل شوی. طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړې او ښځو ته لا د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. د ښځینه فعالانو په ګډون د ښځو د حقوقو مدافع ډلو غبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د طالبانو لخوا د ښځو چارو د وزارت د نوم حذفول ښیي چې دوی د ښځو د حقونو هیڅ پروا نه لري. دا موضوع له دو ښځینه فعالانو سره په بحث کې څېړو. د ولسی جرګې پخوانی غړی او خزینه فعال ملالای شینواری او خزینه فعال نظیفه احمد شاهی دواړو اغلو ته هرکلی وایو. لومړی به اغل شینواری تاسو ته واردر کړو. د طالبانو د واکمنۍ دغه وروستي اقدامات تاسو څه ډول ارزوي؟ د په دې معنی دی چې خزی بل دی وروسته نور په ټولنه کې فعال حضور ونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلامونه ونې کې دې هم تاسو ته د سټډیو درنو او دوم کتاب سترنی ململنی ته ورسېږي. زما په نظر خوشینون کې او ناهیلی کون کې خبر نه دی چې منګه تر اوسه په دې نیو توانې دي چې
خپل لورې د طالبانو د واکمنۍ نوروسته خوانځي ته ولیږو. زه په هغه تیره دوره کې هم په کابل کې وم، هلته هم همداسې بهانې وې چې ګواکې نن یا سبا به ښوونځي پرانیستل کېږي، ځکه چې دغه د اسلامي شرایطو بهانه راوړاندې شوې وه په هغه تیره دوره کې هم. اوس هم زموږ په کورونو کې نجونې په ښوونځیو ته نه ځي، په کور ناست دي. زه همدا اوس په کابل کې یم او زه ګورم چې نجونې ډېرې زیاتې ناهیلې دي. هره ورځ ما ته په فیسبوک کې خپاره شوي خبرونه راوړي او راته وایي چې ګوره د دوی شرایط ورځ تر بلې په منګه سختي دي. خو منګه هیله من یو چې طالبان هغه اشتباه ترسره نه کاندي کومه چې بن په کانفرنس کې ترسره شو. هغه دا چې هغه وخت طالبان د سترګو وغورځېدل او حاصل شول چې تر ننه پورې په افغانستان کې امن رانغی، که دوی دا وارخه دي د افغانستان د ټولنیز حرکتونو نه، د ژوند نه، د روزګار نه، د تعلیم نه، د کار نه او د سیاست نه منې کاږي، نو زه فکر کوم چې دوی به بیا هم هماغه اشتباه ترسره کړي چې
بلې مننه. آغلی احمد شاهی، تاسو تم اخره غلاست وایو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالب چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو لپاره هغه شرایط چې په اسلام کې ویل شوي دي دوی ته زمینه نه ده برابره شوې، خو مطلق هم نه دی ویلي چې دوی به یا له زده کړو منع کېږي، همدغسې ښځې هم په ټولنه کې له کار کولو. آیا فکر کوئ چې دا ماجه دلیل کېدلی شي چې په میلیونونو نجونې زده کوونکې خپلو ښوونځیو ته لکه د پخوا په څیر چې د هلکانو تر څنګ به تللې لاړې نه شي؟
سلام سلام ارزاد، تاسو ته او تاسو ګران میلمنې ته، ملالې جان او همدارنګه تحقیقي همکارانو ته، تاسو په سوال کې زبر دومره وایې بسم دا هغه طالبان دي چې په مخکنی دوره کې وو. دومره فرق په دې دونه وتل د خپل ګټې او مفاد لپاره سیاسي کارونه زده کړل او استخباراتي. زه په دې وایم زه په خپل په دې کابل کې ما تعلیم کړل، لیسان لیسې څخه فارغ شوم، خو په لیسې دوره کې یو نارینه استاد تر اوسه ما ته درس نه ورکړي. اوس د څنګه نظام اسلامي نظام یعنی د آریانا لیسې چې وګورم مکمل خون کې خزي اونجنی وو، او همدارنګ ملالۍ لیسې چې مونږ وګورو مکمل د انجنیری لیسې په جمهوریت دوره کې هم مکمل خون کې خزینه استادانو. نو دوی بخي دوی ته حیران پدې ما چې دوی ولې د سې په بهانو د خزو د انجنونو د میرمنو خبره کمی په مازه مازه چې دوی په کور کې قلابند سي.
بلې مننه. اغلی شنوري، تاسو چې ډېر موده لری کلو باندو څخه مولیدنه کړی او د خزو وضعیت مو په تیرو کلونو کې لنجدې لیدلې ده، په ډیرو سیمو کې، په تیرې بیا لری پرتو سیمو کې موږ یو خزینه ډاکټر هم متخصص نه لرو، نه درلودله ډیر کلونه، حتی له هند تیرو حکومتونو خزینه ډاکټران افغانستان ته راوستي وي او هغوی ته ډیر لوړ معاشونه ورکول چې هغوی استخدام کړي. دغه ټکي ته ولی زموږ د ټولنې هغوی چې په راس کې دي اوس چې طالبان دي واکمن شوي پر افغانستان ولې نه متوجه کیږي؟
زه فکر کوم چې په طالبانو کې دوه ډلې دي. یو ډله نسبي تغییر موندلې ده چې هغوی شاید همدغه خبره کاندي چې د نجونو یا تعلیم طرفدار دي، ولې بل ډله چې کاملا په بل فکر باندې افغانستان کې فعالیت کوي هغه کسان دي چې متاسفانه د نورو بهرنیانو په اشاره باندې په افغانستان کې د تعلیم دروازې د ښځو په مخ قصدي ډول باندې بندې ساتل غواړي. او زما لئن د باید طالبان د افغان ښځو حقونه سیاسي نه کاندي، د دابه د دوی په تاوانی کچيري د افغان ښځو حقونه سیاسي شي یعنی د سیاست یو برخه شي، دا به تل د زینو د نظامونو د رنګېدو او د زینو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
مننه. کور ودان د افغانستان د پخواني ولسمشر سلاکار او د ولسي جرګې پخواني غړي ملالۍ شینواري او د غرض د ښځو د حقونو فعال نظیفه احمد شاهی په دې بحث کې مرسته را ګډون وکړ.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیره بیا د ورکو سو عزیزانو د خبرونې ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د آرام ژوند او بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ تل دغه یادونه او تاکید کړی دی چې هر وخت چې خپل پیغامونه ثبتوي نو لطفاً خپل نوم، ادرس او پتیره بیا د تلیفون شمیره د یاد مه باسي، او همدارنګه د ورک سوي او یا پیدا سوي عزیز نوم، عمر او کوم نشانه ووایست. خو زموږ ځینې اوریدونکي متاسفانه کله کله یا خپل نوم نه وایي، یا د تلیفون شمیره یې د یاده وځي، او یا یې د ورک سوي عزیز نوم او د هغه نور مشخصات د یاده وتلي وي. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د دوغو نیمګړتیاو څخه خالی وي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شان ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پریرم. د کابل ته راغلی لکندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادره کشوې مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 6 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کورې دن کتا. یا هم فهم سب کو وارث محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي، سر غوندې هلک ده. نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واردي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او یم ټین شماره مې دا 0 1 1 3 0 8 1 3 1.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8 میاشتې 13 نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه، وای د هرات د خوانایم، د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دې انجلې په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 6 9 5 9 5 9 5 6 یعنې 0 5 9 5 9 5 6. بل اتصالات میرا در 0 8 1 1 6 6 4 9 یعنی 0 8 1 1 6 6 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولایته نو مو یو نفر پیدا کړی ده، محمد دینی محمد الله زوی ده، د یکتی ولسوالی ده. هر څوک هر چا ورکی په دې شمیره د زنګ ووایي 0 9 1 2 3 2. بل شمیره ده 0 9 1 8 6 6 3 3. واردیا شمیره وایم 0 9 1 8 6 6 3 3. پس مننه له ازادۍ راځه.
ګرانو دوستان، دا و د هغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا سویو عزیزانو په حق له معلومات راکوه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه ته چې د خپل ورکوسو دوستانو په لټه کې.
سلام علیکم. زمنګ یو ماشوم د قندوز نو رکسوې دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګي دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه دا رکسوې دا هو
ورور دینا یو د هارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کوې دا او یو نه اسکی کی چې نه دا رکسوې دا او د شریفون شماره دا وسو یو 018 یو و اته د واد او اخر کې درې او صفر دا بل تلیفون شماره دا و اته یو لس سلو سرو درې دې صفر او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم. ډیر کول دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزام کریبان پیدا شوی دي. نو د ازادي رادیو ز ډیر شکریا ادا کوم. نو کچيري ار مسلمان ورور مست دغه پیغام راکې زموږ ورک عزیز کوم دی تقریبا د و اتو کال څخه د خپل کور نه درکه دی چې غنی جان د نوم دی. نو که غنی ورور په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په اکر معلومات لري د جمعه خان کا زوی دی تقریبا د لست ولس کال څخه تقریبا کم څه کم د کور نه درکه دی. نو مور پلار کورنۍ ډیره زیاته په خفګان ده ډېر پریشان دي. نو کچيري ال مسلمان ورور ته د غنی په اکر معلومات یې مست په دغه نمبر د مهرباني د مخه ټلیفون راوکی خپل شنه دې هم د لاسه کې مو ته دې ټلیفون په درش مې راو کې ټلیفون نش مې را درته وایم 03 14 00 00 یان دې 03 14 00 00 چې مې را یو زلې بیا ته خلالو په اردو باندې باز مینوال به په دې پوېږي 00 316 80 117 د مهرباني د مخه د ازادي رادیو ډیر شکریا ده کوم. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبري کوم. نو ازادي رادیو ته مل تبار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړی دي چې هغه زما د تروري زوی نمیږي چې دا دوه نمیږي د مشر ورور نن چې دی هغه لاله دی دا لس دولس کاله کیږي چې دی ورک دی د په عقل هیڅ معلومات نه د ځوان نه د مارکس ته نه کارغه مسلمان رور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا د مست دي خامخه د مهرباني د مخه په دغه شمره زنګ راوې مر به ډیر زیات خوشاله سو. نو زما د ټلیفون شمره چې دا 03 01 01 09 0 یعنی 0 310 80 17 89 وسلام په احترام.
پیغام پرځمه رادیو ازادي ته زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل د یلمند ندالی ولسوالۍ دی د خدای داد زوی دی د مخلا او د نورګلو د جهادګل ورور دی د محمد یار ورور دی کچيري د خپل خپلوان زما आवाज او زرازګل د کندوز ولایت د شتاتي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم چې زموږ ما غوړي ورونه غوړي ما سره دی په دغه نمبر تماس ونی سي 0 0 3 2 0 2 4 0 0 دا ما پیغام دی دا زه د لندوال محمد ګل د ښکلې درک نه لرم د خپل خپلوان د یلمند ندالی د زرغون کلی د جډنګر د کورو کدی څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتلو ولسوالۍ په تماس یې ما په هغه څوک اوري محمد ګل کې دا ورسی. السلام علیکم به کرام.
زه عبد الله خبر کوم. د ما دا یو کال کیږي پاروس کال قرقین دوه غول اورس کې ما زه ورښوای دوه کلن ده ازادي راډیو ته پیغام شافري ته و سه دا سوالک د مون سره ده نو دا تسلیم شي د ما شمیره دا سفر وسو سلور نوي او 52 94 کار څا سره یې د غمات په لمبر ما ته زنګ وی خپل شمیره ونه.
السلام علیکم ما یو اندوال دی حکمت لا په نام سره نیږي ورک دی هر کې څه اړه معلومات لري نو دا د پنسنری ته څنګه راوي چې پر ایا کریږي نه اتیا نه سره دوه اتیا نه را یو ځل بیا چې پر ایا کریږي نه اتیا نه سره دوه اتیا مخکې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیلی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوی دي په عمر باندې 18 سال یا 19 سال دي د کندهار دی ولایت د جړی دوله سوالي د ناجی دکې هر ورځ یې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې دي تماس لاسره ونیسي یو درې و دوه پنځه شپږ بل شماره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه شمیرې بیا تکراروم صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه وسلام
السلام علیکم زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنداور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کومه ژره ده او ګردې میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کالو دی یو کال دوه میاشتې وخت کېږي چې ندرکه دی خپل د کور وتلی بیا چا مې لیدلی دی نه څه خبر دی نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق له معلومات یې سره کومه ژره ده ګردې بس لنګوټه وشي نه تړي ما چې یو رخصینه په سر کې و دا دا غچری او خاطو امن چکو کې یو بل وخم کللی وو منګر و چې چانه یلدل دي نه څوک معلومات پلري نو په دا لمبر دي ما ته ټلیفون وکي ک ارز مسلمان ورته معلومات کی زما د ټلیفون شمیره د 0015295022 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015295022 نمله محمد یار خون زوی مزه د غل مغور دی په نامه د شمس الله جایزه لري هر مسلمان ور ک پیدا کیه بس شیرینستا شګیری د ازادي رادیو څخه یو جهان منن زه د خبر پخمان
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ حضرت مرشام د هلمند ولایت د مرزی ولسوالی خبره کوم زما ورور دا وکاله کې چې نادرک سوي دي نوم یې محمد شادي د منا مصطفی خون زوی دي د مشر نوم یې داود شادي کار څوک د پاره یو څه معلومات لري یا د خپل مزه غوري نو د مهرباني له مخې د پلان د شمیرو زما سره تماس ونیسي او هر څوک د پاره مرته معلومات راکړي موږ به شرینی ورته ورکو له خپل طاقت سره سم شماره وایم صفر و صفر څلور پاس څلور اته درې څنګه سپر ازل بیا شماره وان سپر و سپر څلور پاس څلور اته درې څنګه سپر و سلام په احترام د ازادي رادیو سره ډیر
السلام علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښتې د ځنګ مسول ما ورور رګ دی چې عمر د 15 کالو دی چې کاری په تاندې د 15 میاشتې کې د کورونا درک به نه زیات ترک نه لرو هر مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د خپل زم راواز اوري ټول د غشمیره د مر سره کوم شي چې پر و دوا وار یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوا وار یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه مشان تاسو د هله د چې موږ ته نشر کې السلام علیکم
حالو السلام علیکم زده زده کارکون کو زده تا سلامونه باندې بعد سلام ما لکم دا ولایت نه د دم له شالینه تماس شب نه ولې زده پیغام کړم ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي زمام داوت یما د زمان میږي یو شمامون میږي یو انسان له میږي شمامون چې د شلو کالو د دغه نشانه د مخ راښونه کاجو راجدي انسان له چې د پنجور
کالو دی ار مسلمان ورته چې معلوماتي یعنی دلی له چا سره یا طالبانی معلومات لري په دغه شمات یې زنګ راټولوي چې پر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس مارا یې ور بیا درته وایم شپږ اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره دې زنګ راټولوي وسلام خدای ته امان.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته روغتیا او سوکالي غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کډیر پتا ورګي مات چه ترسي پرلی کډیر پتا ورګي مات چه ترسي د ګل خستا ځوانی جانا تات چه ترسي سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ثواب زمان غنات چیر ترسی سپرلی کڑے پتا دریگی مات چیر ترسی
دگل خیستا زون جان